اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1.3 لک ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 47 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وای دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستانه په 3 ورځو کې افغانستان ته څه باندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1500 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپېښ شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 اووره مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبې د افغانستان لخوا د 50 اووره مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو 2 بریاوو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش 2 شلووره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یکشنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو 1 دیرش غړي هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي، په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرشوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړي دي. په اشغال شوی سیمو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلان وکړ ویل اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزو او نجونو بشري حقوقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له 2 کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر دی وزیر موږ ته جواب راکړي، خلاص لاش یې قندار ته لاش یې امیر المؤمنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سخت ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
ګلۍ ورېدلې هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړي دي.
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
محلي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندی دو کلونو د معاشونو ل ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمی جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ته ورغلی وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي چې وای د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کدمات یو دیوز دیو کال کو خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسته ناهیلي رخصت شوی او وای نه پوهیږي چیرې د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو معاشونه څنګه او له چا تر لاسه کړي. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوي وو زیاته کړه په وار وار یې د طالبانو له مشرتابه سره خپلې ستونزې شریکې کړي خو چا یې د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې یې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منګو وزارت ورغلی وو وزارت مالیه ته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړ بل خلاص کلام جواب راکړ د ما راځي تاسو لاسي مونږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لاش دی قندار لاش دی امیر المؤمنین امر راوړي اورل خپل جواب مونږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دې ولین راکړي مونږ دې خاورې نه سو خدمت هم نه کړو په دې خاورې کې والله بلا کدمات یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل څه دا راغلی اسی وله دی خدای په داسې کار کړل موږ سره وله نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویلی چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پری مو گفتن امی کوتک شما
دوی مشته وای چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت خلور دی. وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو. دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشته راجه کړ موږ ستاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پراتلونکي کې له دوی سره څنګه مختولار سو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د وایان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت وایان عبدالولي حکمال د روان لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې. کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر سمی مالی ویلی چې ولا دا زمونږ له صلاحیت نور پوره نه ده موږ امکانات سره تاسو کولی شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي تاسو کولی شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی نو زه بیا دې تهران مخې ته وزارت مالیه څه وظیفه لري چې زه خپل معاش پسیم زه خپله وګرځم بودیجې پسیم زه خپله وګرځم حلال او حرام پسیم زه خپله وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو هم دا وظیفه ده دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي ریاست تقاعد تحت د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي څو مهینیتونه لري د بودیجې لري د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې زه پوهیږم دا خو د دې دا وظیفه وه چې باید پیشنهاد نه شه که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو دا حق یې ده دلته دا معاش پاتې ده دا کېږي رئیس الوزران هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ څوک د چا دروازې ته پرېږدي.
د یو زر څلور سوه لمریز کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمیر 109,000 کسانو ته رسیږي خو د طالبانو د مالی وزارت بیا دغه شمیر څه باندې 150,000 ښیي چې 10,506 اتیا ښځې دي. تقاعد شویو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشري کوي د بیلابیلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالیې وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو و برخه که هم در شزو و انجونو حقونه دومره ندی ترول شوی. طالبانو لا ده دی راپور پا باب تازه چنه دی ویلی. تفصیل په دی راپور که.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د غراز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلي داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې یې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتی استرادا تانک په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښوول شوي. خو د افغانستان په څیر په یوه هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لنډ توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د می میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی و او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشد. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونۍ پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغېزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یوه عراقي ولاصل سړي د قرآن کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قرآن کریم ته د سپکاوي هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو، قوم یا تابعیت له مخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوي کړي، 1,03,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې زده کړې ورکړل شوې او د څه باندې 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګڼي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې بارانونو ژلې او توپان له کښتونو او د باغونو له میوه خلاص کړي دي د ځایي اوسیدونکو په وینا زمکه یو فاصله دي او هغه هم په ورستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې لمنځه تللي درې اونۍ وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالی تاوانونه اړولي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو وای د چنګاښ میاشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو ګلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي د منډول اوسیدونکو محب الله راته وویل ځمکه یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کرلي وو هغه توپان او ګلې په بشپړ ډول له منځه وړي او باغونه ورته له میوه څنډلې دي
پمنډل ولسوالۍ کې هم ګلۍ ورېدلې دي هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو ځمکې خراب کړي دي حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړي دي نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي ویلي سربندونه سرکونه لارې او په سلګونه جریبه کرهنیز ځمکې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران توپان ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا هغه خانه ګاډنه کړې ده چې ان شاء الله عاجل به دوی سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد ان شاء الله ورسیږي په کامدیش کوماری ګل کړي کې او د وایګل په کون کړي چې سیلابونه راغلي ول تم تلفات او وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو سیلابونو ګلې او توپان ځپلې بزګران بڼوال څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب پنځو تنو ته مرګ ژوبل اړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو ګلې او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزې پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په مهال مجبوره شوي چې په تورخم کې پاکستاني پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا همدا اوس لسګونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوښتو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري کړې دي
یو شمېر افغانان وایي په تورخم کې پاکستاني پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستاني پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي
زمون کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارګ کې د موټر چې په مارګ تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې راځي د څو جرام اړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د پانل غړي وو 15 بیا د کلدارې د مونږ واخیستلې او هغه کسان یې عزت کړو په هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسانو ورکول کېږي چې د تورخم په مارګ باندې چېرته
د دې خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
هڅه وکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برطانوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ یې کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ واټ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخیستې ده چې وایي موږ په رښتیا هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهېدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د بېوزلي هیواد ته ډېر ژر خورا زیاتې پیسې ولېږلې خو پر دې پیسو ډېره لږه څارنه کېده. سوپکو زیاتوي امریکا افغانستان ته هومره ډېرې پیسې ولېږلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه وي لیدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړې کړي خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکي پکې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیو. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله راخیستې ده او لیکي چې له کابله د دې سرتیرو وتلو خواشینونکې پایلې درلودې. د سر مقالې له مخې د امریکا ډېر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وتلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکرارېږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقالې د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پېښه شوه او په 1915 کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو ته ورته پېښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خواشینونکی پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوو اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متعهد وو. ډیلی کمره لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لومړیتوب وو خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوي وای، مګر د ورځپاڼې په لیکنه دا چاره تر ډیره ترسره نه شوه او د امریکا ګڼ شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب خپرونکي وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکی دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډیر کله کتابونه له ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړئ چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپوو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاري او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه وو، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولای کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي، په ځانګړې توګه له هغه وخته چې پوهنتونونه تړل شوي د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري، اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدان کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست و زنان
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو ښځې په تدریجي ډول د کتاب لوستلو محرومیږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. ښځې نن له هر څه محرومې شوې دي، ورځ تر بلې له کتابو لرې کیږي، ځکه د کتاب د اخیستو لپاره بودیجه نه لرو چې وایخلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړې کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېری نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې یو ملګري سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په همغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
د
دوستان ملګری مې ډېر لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سن کې دي. او جالب ترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګری مې ما په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمر ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دی چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه ومه او ډېره ښه خاطره مې ومه.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابی کی او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. ستاسو پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته راوړو. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په دې هیواد کې د سویډن کمیټه وایي د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګو او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته څباندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سې شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنګلادیش ته شل اووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 اووره مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سې شنبې د افغانستان لخوا د 50 اووره مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل که هم افغانستان د بنگلادیش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه وبله، خو د تیرو دو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبې وویل چې دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندېښنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه ویل چې اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلې کړې دي. او د جاپان په جنوب لویدیځ کې تر سختو ورشتونو وروسته د راوتلو سیلونو له کبله لږه لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د غراس کورونو او نورو تاسیساتو ته سخت زیانونه اوښتي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورس وی جلګي ورکه.
نورزیا صفی نومیږي. وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلۍ نړۍ ته راځي د پیدایښت له مخې لومړۍ ورځ څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له مخې لومړۍ ورځ څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي؟ او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله که جلۍ غواړي چې په عامه خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنږدي، بې لحاظه او سپینسترې بلل کیږي. خو که یې په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تېروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وي تر ډیره بې ځایه پې غوسه کېږي که دیګ خراب شوی وي، یا هم مثلا ټیکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوي دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په وی په ځواني راغلی وی، هغه په خو بده خبره نه وی، پغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وی، خپل خبره هم نه وی، ولیدای کوژد کړي وی، د یو چات پونم کړي وی. د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتی دی ورزخ تورتنه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګ وکتل شي، او د نارینه په سر ورته پښتني وشي، هغه که په انتخاب کې وی، هر برخه کې وی، او دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپل خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغچې ودی کی. لن موري سره مې مارکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه شته. دا جلګۍ کور کې پیدا شو وایي، او کچې پیدا شوی ده، جلۍ پیدا شو وایي، دغه وایي سره چې پیدا کېږي بله ورځ وایي جلګۍ ورکه وایي ورکړه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس همدغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
خو دلته دا زمونږ جامعه، زمونږ جامعه چې ده تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم دغو خبره ده، د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی، همدغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، مونږ او تاسو جامعات چې ده مرتلاره جامعه ده. یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالت پیدا کېږي، پخوا وختو کې مونږ واړه وو، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړه وو چې چا کاره به زوی پیدا شو، ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو، پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته، شیرني توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه وی وی و نو هېڅ خبره به م نو.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو، بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلې یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل کیفته د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله د تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل کیفته ده روحیل لحاظ ځپل کېږي. مونږ اکثریت نحنه وي چې ستا د ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري، ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس مونږ یعنې نوم مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللې یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي. یعنې مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي. هغوی بېله هم هغه شپه انګان دي، خو بېخي انګان ته څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دې ونه خوړو، ناستې مور دی و که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي. یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړې، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کیږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، موږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې موږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. میندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس د مور دی و که نه، دونه سوال وشکه نه کېږي. که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغه ځینمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفت به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده، موږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو، نقش پکښې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کښې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له غلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کښې حساسیت ښیي. په داسې حال کښې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کښې ما ته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ما ته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کښې بلکې په ښارونو کښې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید هلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کښې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډېری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنې شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کښې میندې هم ګرمې ګڼمه، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډېری مواردو کښې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده څه مه کوه، هغه کسان خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته وجلې کنه باید د څه وکې کنه باید په داسې حال کې چې خپل مور هم یې وجلې ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږه نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږه شاهدانی او دل هر ماشومتوب نه مثلا دا انگیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړی کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي کینی وای ته انجلۍ په ډیر وړکی سندې ته ټیکرای ور په سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غاړ دې پورته نشي ځکه انجلۍ، په دې عقل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هر غلط مفکوری دی. سلام ماشوم توب نمونگا پا کور که ده ترویجوو ده رایجکوو ده مثلا همه غصه انگیزه ورکوو کنی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده که خزینه ده، ده هغه ذهن پاک ده، هغه پا ده موضوعاتو نپویگی خواهد ده مون غطانو سرغت ده انگیزه ورکوو، همه غده چه مونگا ده لامغ انگیزه سرغا غطوو. ده جلی حق ده ده او ده حلق حق ده ده، جلی باید همیشه خاموش ووسی، جلی حق نلری غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخترې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور متفاوته چلند
ترسره کوي. بله، کله چې بیا د واده مرحله ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو دین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ما ویل چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکه ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، مونږ که بس یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې سدا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کینی په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلیو بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ درته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو که هم دا ستونزې دا مشکلات لري، ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي، دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قربان سوي، یو ځلې مثلا هغه موضوع سه د حساب په شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور سه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه مېمانۍ به جوړه کړم، ټول دوستان یې ځان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صحت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ویلي نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چې لوی ومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم، څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي ترغه چې له کوره وزي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لونې ډېرې بازکه دي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی زه، مننه.
خود داسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، لمونږ سره غږېدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دي چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي، هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کېږي او هم هلک پکې خوشحاله کېږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغسې بدبختي او درپدری او سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډېر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډېر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي، او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
میں دنیا نہ ہاں